په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین منریم او د مشال لیډو په دغه یو ساعته خبري غړې کې ستاسو هر کلی کوم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړیوال راپورونو تفصیلي ته وړاندې کوو. زموږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د بخت ستوري به هم اوري. کلومبي د فرخند اسد نه د دې وخت خبرونه اوري.
خبر پختونخوا حکومت وایي د کبادي ضلعو د پرمختیایي پلان لاندې به د قانون مالیاتي کمیشنر په لسو کالو کې 1 کروڑ روپۍ ترلاسه کړي. په کورمه کې مسوزو د دوی په مظاهره د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو وروستو احتجاج پیل کړي او په یوکرین کې سبا له د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کبالي ضلعو د پرمختیایي پلان لاندې بالا کامی مالیاتي کمیشنر په لسو کالو کې 1 کروڑ روپۍ خرڅ کوي. دا خبره د جمعې په ورځ د خیبر په لوارګي جرګهال کې د کبالي ضلعو د لس کلن پرمختیایي پلان په اړه په یو مشورتي غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومتي او سرکاري چارواکي او د ولسي ادارو غړي موجود وو او په لومړي ځل د کبالي مشرانو او ځوانانو رائے واخیستې. د غونډې وروسته د وزیر اعلی سیکرټري یو چارواکی عاطف مسعود مشال ریډیو ته وویل
دا یو 1 کروڑ دی او دا جوړی کې داسې چې 3% 3% این ایف سی اوارډ چې تاسو والے کنه زموږ چې اکانومي دا محصولات دی هغه 4 ٹریلین نه زیاد دی. نو غي صاحب سره 100 یا 120 داسې ارب روپے جوړیږي. نو دا خو کم سے کم هغه دی هر یو کال 100 ارب او چې لس کالو لپاره 1 کروڑ جوړیږي.
دغه غونډې ته یو شمېر قبایلي مشرانو او ځوانانو وویل چې د دوی په سیمو کې لا هم د صحت، تعلیم او روزګار بنیادي سهولتونه نشته او باید په دغو پروژو کې د خلکو غوښتنو ته خاص پام وکړل شي. په کورمه کې د مسوزو خلکو د دوی په احتجاجي مظاهره د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو نه وروسته د احتجاج په توګه پر لټ غځولې او د ساتین ډوګر سړک کې تړلې دي. د مظاهره چیانو مشران وایي دوی د انتظامی لخوا د نان کسټم پیډ ګاډو د نیولو او په دوی د ځینو بندیزونو پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیرو ور باندې ډزې وکړې. د احتجاج کوونکو مشر ملک سیف الله خان وایي د کورمه انتظامیه پر ځای د دې چې ورسره مذاکرات وکړي پر دوی یې ډزې کړي چې دا به هیڅ کله ونه زغمي.
کومه ډزې و چې د موکا سولو کې ولیدلو زخمیان شولو. چې ګورنر صاحب دا چې وزیر الله صاحب دا د ټول مسودي کوم دره په بیل کو چې دا ټول خدمګا او مو سیم سبګات نه خدمه د مو احتجاج به تر هغه وخت پورې د کیجاري پرمن.
بلخوا د کورمې انتظامیه وای خلک یې د احتجاج نه دي منی کړي خو کوڅوک سړکونه او لارې بندوي او یا سرکاري ودانۍ او تاوان رسوي نو هیڅ کله به یې د تپرینکتي. د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د وجل شوی ستکون کې مشال خان پلار اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د ترهګری ضد عدالت پریکړه پر ضد په پیښور های کورټ کې 13 ورځې یو درخواست جمع کړې ده. د ترهګری ضد عدالت په دغه مقدمه کې د مارچ په 28 نیټه 2 کسانو ته د ټول عمري بند سزا وربولي او 2 نور یې خوشي کړي وو. اقبال خان وایي عدالت ځینې هغه کسان خوشي کړل چې په خپلې د مشال خان د وژنې اعتراف کړي. د مشال خان د وجنې وروستو دا 4 کسان لومړی تښتیدلی وو او وروسته ونیول شول او تیر کال د ستمبر په میاشت کې رسمي تورن کړل شول. د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکو مشال خان د 2018 کال د اپریل په میاشت کې د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور ووژل شو. وروسته پر هغه لګیدلی تورونه د پولیسو په پلټنو کې دروغ او ناسم وګرځول شول. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د شدید بارانونو او سیلابونو لامل شپږستنه مړ شوی او 9 زخمیان دي. د افغانستان بیړنۍ حالاتو لپاره وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر ټولو زیات ځپل شوي دي. د دې ادارې مرستیال ویاند حشمت بهادری پرون د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې زیاتره مرګ ژوبله په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې شوې ده چېرته چې په سلګونو کورونه سیلابونه وړي دي. په یوکرین کې سبا د مارچ په 1 د ولسمشۍ انتخابات کیږي. د کاندیدانو لپاره د انتخاباتي کمپین وخت جمعې په ورځ پای ته ورسید. د یوکرین د ولسمشر چوکۍ ته 9 امیدواران دي، خو د عمومي نظر پوښتنو تر مخه داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د کامیابیدو چانس لري. د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو چې خپل هم انتخاباتو ته ولاړ دی، د مارچ په 28 نیټې د خپل کمپین یوې غونډې ته وویل چې په انتخاباتو کې د دوو مخالفو امیدوارانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زلینسکی تا یوکرایني بلیونیر ایهور کولوموویسکی پیسې ورکوي. کولوموویسکی د اسرائیل او سویزرلند ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. پوروشنکو دا دعوه هم کوي چې کولوموویسکی چې یو بلیونیر دی، په یوکراین کې د پلټنو حکومتي فشار نه تیر شوی او اوس د ریاست نه د 2014 کال د هغه د یو شخصي بینک د سرکاري کولو انتقام اخلي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي ممکنه ده هغه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ سره د وینزویلا په اړه خبرې وکړي. له دې سره واشنگټن د ماسکو بیجینګ نه د دغه شخړې په اړه مختلف معلوماتي. ولسمشر ټرمپ تیره ورځ خبریالانو ته ویل دوی ممکنه ده په دې اړه څه وخت خبرې وکړي او زیاته کړه دی به په دې اړه د یو شمیر نورو خلکو سره هم خبرې کوي. د ولسمشر ټرمپ دا خبرې له هغې وروسته مخې ته راغلي چې واشنگټن په وینزویلا کې د روسي عسکرو ځای پر ځای کول غندلي. له دغه وروسته امریکایي چارواکو ویلي په یو داسې هیواد کې چې له وړاندې نه سیاسي او اقتصادي شخړې لري، د روسي عسکرو موجودګي به لا غیر مستحکم کړي. تیره ورځ د سپینې ماڼۍ لخوا په یو جاري شوي بیان کې د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دوی د غربي سیمو نه پرته ټولو خواوو ته په وینزویلا او یا په خوشا سیمو کې د عسکرو د ځای پر ځای کولو په اړه خبرداری ورکوي. دا خبرونه
خبرونه مور د وردونکو چې فرخنده اسد ته وړاندې کول موږ په دغه روانه خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ د راپورونه هم ورده شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي روانو لسو کلونو کې بعد قبایلي ضلعو په پرمختیا 1 کرب روپۍ خرڅ کړي.
چې 3% 3% این ایف سی اوارڈ چې تاسو والے کنا زمون چې اکانومی دا محصولات دی اگر 4 ٹریلین نه زیات دی نو غی صاحب سره 100 یا 120 داسې ارب روپے جوړی.
په کورمه کې د مسوزو خلکو د انتظامیه د بد رویه پر ضد د احتجاج په توګه پر لد غځولې دی. دوی وایي حکومت ور باندې غیر ضروری بندیزونه لګولي.
کمانډر صاحب، کرنل صاحب، سرحدي شګون او غیر تیرا لړګای په تنه وروړي. زه څه لړګای نه وروړم، زه بل د بال په سپو کوم، زه کو ټایم شومان په سمانې ګارم کوم.
وفاقی حکومت په دیر کې شل کمیونټي سکولونه تړلي دي. په دغه اړه د یوې غیر سرکاري ادارې مشر ابراش پاشا وایي
ماشومان چې هغوی سبق ویل او هغې کې تقریبا 1.5 استادان بیا موږ سره بله لاره نه وه چې دا سکولونه موږ بند کړو.
زموږ دوه اونیزې خپرونې روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اورئ تر پایې د مشال ریډیو سره. راز زموږ ګډونبه موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیايي پلان د لاندې به له قومي مالیاتي کمیشنه په 10 کلونو کې 1 کرب روپۍ خرڅ کړي. دا خبره پرون د خیبر په لوړګي کې د پرمختیايي پلان په اړه په یو مشاورتي غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې د ځینو صوبایي وزیرانو او حکومتي چارواکو په ګډون قبایلي مشرانو او ځوانانو هم برخه واخیسته. نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
قبایلی ضلعو لپاره 10 کلن پرمختیایي پلان په لړ کې د خیبر په لوړګي جرګه حال کې هم یو مشاورتي غونډه وشوه او قبایلي مشرانو او ځوانانو پکې خپل تجویزونه وړاندې کړل. په دې مهال د خیبر پختونخوا د ولسي ادارو افسران موجود وو. دغې غونډې په اخر کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سیکرټریټ یو چارواکي عاطف مسعود مشال ریډیو ته وویل
ګوره چې دا موږ دلته موجود یو، د هغې ثبوت دی چې موږ راغلي یو. کنی پخوا کې دا یو ډېر خط شوه او صحیح خط شم وا چې پلان به اسلام آباد یا پېښور کې به جوړ شو او بیا چې دی بس تاسو به پته ولګي چې سکیم راغه. اوس به دی کې داسې نه وي، هر څه به تاسو هغې سره خوښې سره به کېږي، تاسو مشاورت به وي. دا یو 1 کرب دی او دا جوړیږي داسې چې 3% 3% این ایف سی اوارڈ چې تاسو والے کنه زموږ چې اکانومي دا محصولات دی هغه 4 ٹریلین نه زیات دي نو غي صاحب سره 100 یا 120 داسې ارب روپے جوڑی گی ہر یو کال سو ارب اور لس کالو دا پارا ایک ارب جوڑی خدا یو اسپیشل پیکج دے وزیر اعظم
په دې موقع ځنې مشرانو او ځوانانو هم خپل خیالات صدا سرګند کړل
زه مل خلیفہ سلمان په نمائندګۍ باندې مونږ ته جدي سړکونو ضرورت دی هسپتالونو چې کوم دي کنه په داسې بوره حالات باندې دي چې نه پکې ایکسرے شته نه پکې د منډې ټیسټ راځي
اختر علي شینواری صدر لنډی کوتل فلاحي تنظیم نن د اجلاس دا زنده ثبوت دی چې ځوانان به په یو پروګرام کې نه انوایټ کېده او نن دا زمونږ خوش قسمت خبر آگا چزوانان رال اخبل موقف یا دخل کو توڑان دے پیش کر
زرنور افریدا منم دے جماعت اسلامی قبائلی علاقوں نائب امیریم پا اصل کے مخ کی چکم نظام ہو آگا خود کمرو دا ننا نظام ہو پا تعلیم باندھے مورتا خبر اوکڑے شوا پا صحت باندھے مورتا خبر اوکڑے شوا او دا گرنگ پا سڑکون باندھے مورتا خبر او شوا
تیر کال پا مئی کے فاٹا پا خیبر پختونخوا ورگڑا کرل شوا ایف سی آر ختم شوی او اس کے بیلی علاقوں تا عدالتون غزول شوی او یوش میر اولسی اداری پا کی جوڑی گی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر
دا مشال ترسنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په کورم کې د مسوزو خلکو د دوی په احتجاجي مظاهره د امنیتی سرتیرو لخوا د ډزو نو ورستو د احتجاج په توګه پر لد غزولې او د ساتین ډوګر سړک تړلې ده دا مظاهره چانو مشران وایي دوی د انتظامی لخوا د نان کسټم پیډ ګارډو د نیولو او په دوی د زنو بندیزونو پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتی سرتیرو ور باندې ډزې کړې دي چارواکی دغه تورن ردوی خوای چاله به هم د سړکونو تړلو اجازه ورنکی معلومات د طارق ورغزی پراپور کې اور
د احتجاج کوونکو مشر ملک حاجی سیف الله خان وای د کورمی انتظامیه پر زید د چور سره مذاکرات وکړي پر دوی تشدد او ډزې کړي چې دا به هیڅ کله ونس غمل شي
په مو ډزې وکړي د موکا سولر کې ولې دلو زخمیون شولو ما بولی زغ ندی شهیدی کچری سلایی ز گورنر صاحب دا وزیر الله صاحب دا د ټول مسودی کوم در را بیل کو صدا ټوټل خادم گا او ما سه ان سو بغات نه خدمت به د مو احتجاج به تر او وخت پورې د کیجری پرمن صدا جی نه کیږي سو په د لنګ مور شوم په خبره پوری په خبره به کوی شنو بوته پوری څنګه دې کیبل کیږي سب جون دا ورور کو
کڅو هم څوک په دغه دزو نه دی لګیدلی خو معلومات تر مخه شپکتنه پر امنیتی سرتیرو د کانو گزارونه او د خلکو لاندې تر راتلو رستا زخمیان شوی دی په زخمیانو کې د کوزی کورمی مرسیال کمشنر ډاکټر عظمت الله وزیر هم شامل دی چې د کانی گزار د خړلو پوجا سری اته ټکش لیدلې دی او هغه په دغه وخت د پیښور پر ډیریډینګ هسپتال کې داخل دی په احتجاج کې شامل یو بل مشر ملک محمد یوسف وای د دغه ټولې پیښې ذمہ وار انتظامیه په خپل دا زکا چې خلک پر امنه احتجاج ته پر نه خودل او ډز ور باندې شروع کړي هغه وای ک حکومت غواړي چې دا مسله حل شي او دوی خپل احتجاج پریک دی نو نه یوازې دا چې حل ته لکستم بغیر گاڑی نیول دی بند کړي بلکې په لرګیو او لخوړو د کانو او بجری پر وړلو بندیز دی هم اوچت کړي شي
هغه او بس من غر نره چی او خیبر جل شي نره چی او په پتامی مانه ساده شان اسی کې ټسکی کی هغه توي مانه خبر اوره د موټ ټول ډیکټرون بجری کور خورا هر څه بات کړي دا بنوري اخر ویلې ز پاکستان نه نه مو مانه دوی ما خبره دادې ته یو کوم سوسیتا بلوري زر بيته راغله کمانډر صاحب کرنل صاحب سرادي شګون او غیر تیرا لړګای په تنه وروړي ز څه لړګای نه وروړم زم له دبال په سپو کوم ز کو ټایم شومان په سمانه ګرم کوم
د کورمی انتظامی د دریز دی چې حل دوی له احتجاجه ندی منی کړي خو کسوک سړکونه بندوي خلکو ته تکلیف ورکوي او یا سرکاري املاک ته نقصان رسوي نو هیڅ کله به دغه ته پرې نګدي
یو انتظامی چارواکي د نمنه خودلو په شرط مشال رډیو ته وویل هلته امنیتی ځواکونو بلوشو خلکو د شړلو لپاره هوایي ډزې کړي چې پکې هیڅ داسې ځاني زیان نه دی شوی
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیمه بجو
جمهوری غګونه
پپاو کم پینزو بجو
د خیبر پختونخوا په دیر کې یو غیر سرکاري ادارې د خویندو کور د وفاقي حکومت لخوا د اجازت نامې نه ترلاسه کولو له کبله شل کمیونټي سکولونه تړلي دي. دا سکولونه په کال 2001 کې پرانستل شوي وو. خواوشا 2200 طالب علمانو پکې زده کړې کولې. چارواکي وایي دغه سکولونه به د خیبر پختونخوا الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ته حواله کوي. نور معلومات په دغه راپور کې. د وفاقي حکومت لخوا د اجازت نامې نه ترلاسه کولو نه وروستو غیر سرکاري ادارې د خویندو کور د خیبر پختونخوا په کوزدر او بردر ضلعو کې خپلې شل تعلیمي ادارې تړلې دي. په دې کې پرایمري، مډل او های سکولونه شامل وو چې د ځایي خلکو او دغه غیر سرکاري ادارې په مرسته په کال 2001 کې پرانستل شوي وو. په دغه اړه د خویندو کور ادارې سیمه ییز مشر ابراش پاشا بیګا مشال لیډو ته وویل وفاقي حکومت ورته بې له څه وجه ښودلو په دغه سیمه کې د تعلیمي هلو ځلو پر مخ وړلو اجازه نه ده ورکړې.
زموږ کوم اداره وه خویندو کور چې هغه دا امپلیمنټ کولو دا پروجیکټ، نو هغې ته د فروری په اخره کې یو لیټر ملاو شو چې تاسو کم NOC وه یا کم میمورنډم آف انډرسټینډینګ وو، نو دا مونږ کینسل کړلو. نو په دغه لړ کې کوم کې موږ سره په دې کې شل سکولونه وو او دې کې وہی سوا ماشومان چې نو هغه سبق ویلو غوړې کې تقریبا یو نیم سل استادان یې چې هغه لګیاوی او د ماشومان سره سبقونه خوړل، نو بیا موږ سره بل لار نه و چې د سکولونه موږ بند کړو.
د سکولونو د تړل کېدو نو وروسته د ځایي خلکو او د کونکو لخوا احتجاجي مظاهره هم شوې دي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم سلاکار ضیاء الله بنگشوای چې ذکر شوی غیر سرکاري ادارا د پنګو د نشټوالي سره مخ و، نو له دې کبله سکولونه تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت به اوس د دې سکولونو انتظام الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ته حواله کوي.
دا هغه سکولونه دي چې کوم دا ترو اورګنایزیشن مختلف چا پروجیکټ کې سری جا په ترو پروجیکټ تقریبا چلیږي نه ډیرو لا غو مواخصو او بیا ما الیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن ته هم دې تدا په نام کړی دی. څو ګوري نورم له کوم سکول نوي څنګه مطلب اورګنایزیشن په ذریعے باندې چلیږي او اورګنایزیشن کیپاسټیز کوم کې اوښانه دي او غي سیلز نشي ورکول یا نور معاملات نشي کول، هغه ټول سکول نه روانو څنګه او سرکاري خپل بس رن کیږي نه. نو خویندو کور څنګه ونه لاس شت کړو بس کې، نو دا بلکم اورګنایزیشن وو دی ډایرکټلی څنګه د ری ایکسس سورې ونه بیا ما کومه ټیک دی موږ خپل وچلو.
د خویندو کور سیمه ایز مشر ابراش پاشا وایي دوی د سکولونه له تیرو شلو کالو راهیسې ډېر په منظمه توګه روان کړي وو. یو شمېر طالب علمان په پېښورانه کالجونو کې په داخلو کې بریالي شوي دي. نوموړي زیاتوي دوی سره د پنګو هیڅ ستونزه نه وه خو حکومت ورلا اجازه نه ورکوله.
په دې ملک کې بیا مسئله شته، یا به مونږ د ماشوم تعلیم ته ترجیح ورکړو یا به په قانوني جنگ او جګړه کې ځان پرې باسو. هغه سیزنه چې دی نو هغه ښه کافي ګرانېږي. اوس چې موږ اکنامک افیر ډویژن ته هم تللي وو په اپیل کې، هغه اپیل هم هغې سره شته، خو بیا پته نه لګي چې هغې به څه سټیټس راځي. نو د ماشومانو په تعلیم باندې موږ څه داسې څه قطغن چې دی نو هغه نه غواړو چېره په هغې باندې څه قطغن پرېوځي او د ماشومانو چې کوم مستقل دی هغه خراب شي.
د یادونه وړ دا چې د وړاندې هم حکومت په باجوړ کې د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې چلیدونکي 28 کمیونټي سکولونه تړلي وو. په دې تعلیمي ادارو کې خواوشا 15,000 هلکانو او جینکو زده کړې کولې.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د مردان په عبدالعلی خان پونتون کې د وجل شویز د کون کې مشال خان پلار اقبال خان د خپل زیب مقدمه کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پریکړې پر ضد په پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. د ترهګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه کې دوه کسانو ته د تل عمری بند سزا ورولې وه او دوه نور خوشي کړي وو. اقبال خان وایي عدالت ځینې هغه کسان خوشي کړي چې په خپل د مشال خان د وژنې اعتراف کړي. تفصیل اسلام آباد سراج زهیر راک.
بیگامه سوتن له مشال ریډیو سره خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال اویل ری په پیښور های کورټ کې اپیل وکړو چې خوش کړل شوی کسان دی بیا ونیول شي او دی نور دوه ته د مرګ سزا ورکړي شي، ځکه چې دوی د دد زوی په وژنه کې پوره کردار لوبولی وو. د نوموړي په وینا کې های کورټ دې کسانو ته سزا ورنکړه، نو دوی به پر ضد سپریم کورټ کې اپیل کوي. مشال ریڈیو چی پپی خور کے سیاسی و قانونی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نے پتی اڑو پختل نو آغا اوی
کم کسان خوشی کرسی و داغی خلاف اپیلو نسی و آغا ہم پرادری پائی کورٹ کی او چی کم کسان سزا شی بھی آغای ہم اپیلو نکری و آغا ہم پرادری پائی کورٹ کی آغای دا اپیل کرو چی منتظر دیا تا ملاو دا نجائز ملاو دا او دا دو کسان سزا شو دی ہم اپیلو نکری دی اور دو چی کم خوشی شو داغی خلاف اقبال لازا اپیلو نکری دی دی طریقے سر دا اول اپیلو نپائی کورٹ کی پینڈنگ دی ہائی کورٹ با بدی کی بیا فیصلہ کئی چی او کس کا خوشی کرے شوی دا آیا رتا سزا ملاو شی او کنا دارنگ چې کوم اړین فرق ته راغی صداګانو خلاف په دې نه چې راغی په فیصله کې او په دې باندې بل های کورټ فیصله راځي دا غی فیصلونه کاری او فرق بیا ناراض وي خفای په نو هغه په سپریم کورټ ته وي.
دا سلور کسان اسد کاټلنګ، عارف مردانوی، صابر مایار او اظهار الله جونی مخروران وو چې رستو بیا ونیول شو. تیر کال د ستمبر په میاشت کې دوی رسمي تورن کړی شو او دا رنګ د رواني میاشت په 28 نیټه د پیښور تر هغه ضد عدالت دوی فیصله واوروله.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په صوبه کې د ځمکو د ریکارډ په کمپیوټر کې د خوندي کولو کار پیل کړی دی. د ریونیو صوبایي وزیر شکیل خان مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي په لومړۍ مرحله کې په وو ضلعو کې دا کار سرته رسوي. بلخوا ولس غوښتنه کوي چې د پټوار نظام دې سم کړل شي او په ځمکو د قبضه کوونکو مخه دې ونیول شي. تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
د ریوینیو صوبایي وزیر شکیل خان له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د دې اهم کار لپاره د خیبر پښتونخوا د خزانې محکمې د هغوی مالي ستونزې هم حل کړې دي. شکیل خان زیاتوي په لومړۍ مرحله کې به په وو ضلعو کې دا کار سرته رسوي.
چې کله ریکارډ کمپیوټرایزیشن او ډیجیټایزیشن وشي نو د پټوار کلچر نه به خلکو ته نجات حاصل شي. فیز 1 کې موږ 7 ډسټرکټس اخیستي، فیز 2 کې موږ 16 ډسټرکټس اخیستي. دا غي کمپیوټرایزیشن ډیجیټایزیشن باندې فاسټ ٹریک باندې کار روان دي. موږ ته لک فاینانشل پرابلمز وو، دا غي پرایویټ فرمز وو، دا غي لایبیلټیز وو، دا غي د وژن شپږتم میاشتې غي کار بند کړو، هغه لایبیلټیز هم ختم کړه. او اوس موږ یو مردان کې ایس ڈی سی سروسز ڈیلیوری سینٹرز اگر فنکشنل کو، یو تخبائے کے فنکشنل شو، یو پیخور کے فنکشنل شو، ان شاء اللہ 14 زمنگ ایس ڈی سیز چی دی اگر بد جون 19 نپورے منگا فنکشنل کو.
خدا خیبر پختونخوا ولس وای د پټوار په نظام کې د اداري فساد لوجي په عدالتونو کې د جیدات په اړه مقدمه مخ په زیاتېدو دي او ورس پورس د زمکو په لانجو مرګونه هم مخ په زیاتېدو دي. د کوهات یو اوسیدونکي حاجی ملک ارشاد مشال ریډیو ته وایي د خپلې زمکې په اړه کیسې په عدالت کې ګټلې دي، خو د ناسم پټوار نظام لوجي هغه ته د خپلې زمکې د قبضې دستاویزات نه ورکول کیږي.
های کورټ ډیګری مطابق ته مو سره زړو جمع بندو مطابق مو 55,000 کنال زمکې مالکانانیو، دا مو نه دني جداد د نور خلق جی روغلیا پټوريان اوروس تو پکیا بہت ہی کړو مو لکی کی جی اس نشته دی نه پټوري نظام ټیک دا نه یو شیم نه ټیک زر ته خلشم چې دو 15 دن لیکلی دی چې تو تبو حدبرری کیږي مو سره دو کالو ریکارډ پروت ته ز دو کالو نه در په در خلکو پسې ګرځم
خود ریوینیو یا مالیه د محکمې صوبایي وزیر شکیل خان وایي ولس خپل شکایتونه اوس داوی سره نیخ پنیغه هم ثبت کولای شي او د پټوار په نظام کې به ډیر زر بدلون راشي او دولت دغه رقم ستونزې به حل شي د ریوینیو یا مال د محکمې چارواکي وایي د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو یا ملکنډ ویژن کې تر ټولو زیات د ځمکو د ریکارډ د نشوالي ستونزې دي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وزیر اعظم عمران خان له کویټه څخه تر جو بعد 315 کیلومتر اوږد دو اړخیز سړک د پروژې پرانسته کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د لاندې به په دریو کلونو کې پوره کیږي پرون په کویټه کې د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړې چې د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له پرمختګ سره تړلی دی آیا حکومت په رښتیا د بلوچستان پرمختګ ته ژمن دی په دغه راپور کې وو وزیر اعظم عمران خان ویلی حکومت د بلوچستان پرمختیا ته ژمن دی او دغه لپاره بعد د صوبې د حکومت سره په شریکه په یو شمیر پروژو کار کوي پرون بلوچستان ته د خپل یو ورځني سفر پر مهال نوموړي د چین پاکستان اقتصادي رهداري د لاندې د جوب کویټې د سړک پرانسته وکړه او په کویټه کې د زړه د ناروغانو لپاره د یو روغتون د تعمیر بنیاد کېښوده پر دغه مهال وزیر اعظم وویل
305 کیلومتر یې کویټه سره جو
له کویټ څخه جوب ته د 315 کیلومتر اوږد دا سړک ځنې پروژې داسې وی چې ورسره په یو قام کې لوی بدلون راځي دا داسې پروژه ده چې د سره به په رښتیا په دغه سیمه کې بدلون راشي دا ډیره زبردسته پروژه ده دا به بلوچستان د پاتې پاکستان او په صوبه دننه د رستوپاتو سیمو سره وتړي موږ د پکارو چې دا مغربي لار مو مخکې جوړه کړې وي د بلوچستان د پرمختیا لپاره لدی وړاندې هم حکومتونو پروژې پیل کړې دي خو بیا یې هم دغه سیمې د ولس په ژوند کې سخکاره بدلون نه دی راوستي په دغه اړه خبریال او د سیاسي چارو شنون کې علي شاه وایي
یو اړخ ته خو دې د سی پیک خبرې کوي بل اړخ ته په گوادر شار کې د سکلو بچ دي هغه موجود نه دي گوادر شار کې د چلو بنسته او د دې سره سم کته مرکزی روټ یا کم مشرقي روټ وګوره نو پر هغه باندې د کار بالکل ختمې دوه ولادي او دلته د تقریبا 4-5 کال بعد د سی پیک کوې ته تاډر وختي سوي و نو اوس دوی دا دي چې د مغربي روټ د یو کشنی روډ افتتاح وکړه نو زما په فکر سره کی پیک چې د گوادر بغیر د بلوچستان بغیر او د کوټي بغیر نامکمل دی دا به یو عالمیه ده چې اسلام آباد هر وخت بلوچستان چې دی هغه نظر انداز کړی دی
د پرمختیا د چارو پوهان وایي چې د بلوچستان رغبه لویا او آبادی لګه ده خو په پاکستان کې تر اوسه د پنګو ویشت آبادی په بنیاد شوې ده چې لکه بلې د دغه صوبې د پرمختیا لپاره سم کار نه دی شوی د پرمختیا چارو یو کارپو رفیع الله کاکړ وایي د پنګو د ویش سره سره په بلوچستان کې د اوبو د کمی انفراستراکچر د ودرولو او د تعلیم او صحت د ستونزو هوارول مهم دي نو موړې زیاتوي
کوم چې دا د وزیر اعظم دوره ده نو یقینا دا دوره چې دا دا ګوره کده دا ستونزو دغه الټو علاج نکوي دا په دغه یو پروجیکټ کې په بل پروجیکټ د بلوچستان مسله نه حل کیږي نه د مخته راځي دا ستونزو علاج څنګه د علاج د دې په NFC وارد کیږي د کبې پر بنیاد دا هغه فند تقسیم دي زیات کی نور دا رنګوینه چې کوم د بلوچستان کوم د وفاق سره مسلې دي هغه دی ور حل کی
د یادونه وردا چې بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د غلطه د خراب امنیت او پرمختیایي پروژو د نشټوالي لکبله د خلکو اولسي او اقتصادي ژوند د ډیرو چیلنجونو سره مخ شوه دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خو خکړه
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوردن کو پختونخوا کې د سحر لس بجې لسنیمه بجې شوې دي. د فرخنده صد نه د دې وخت خبرونه.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو د پرمختیایي پلان لاندې به له قانوني مالیاتي کمیشنه په لسو کالو کې 1 کروڑ روپۍ خرڅ کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د خیبر په لوړګي جرګه حال کې د قبایلي ضلعو د 10 کلن پرمختیایي پلان په اړه په یوه مشاورتي غونډه کې وشوه. په کورمه کې د مسوزو خلکو د دوی په احتجاجي مظاهره د امنیتي سرتیرو لخوا د ډزو نه وروسته د احتجاج په توګه پر لت غځولې او د ساتین ډوګر سړک کې تړلې دي. د مظاهرچیانو مشران وایي دوی د انتظامی خوا د نان کسٹم پیډ ګارډ نیولو او په دوی د زیرو بندیزونو پر ضد احتجاج کاوه چې امنیتي سرتیر ور باندې ډزې وکړي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار اقبال خان د خپل زوی په مقدمه کې د تراکري ضد عدالت د پریکړې پر ضد په پېښور هایکورټ کې 13 ورځې یو درخواست جمع کړې دی. د تراکري ضد عدالت په دغه مقدمه کې د مارچ په 20مه نیټه 2 کسانو ته د ټول عمري بند سزا ورغلې او 2 نور یې خوشې کړي وو. په افغانستان کې د شدیدو بارانونو سیلابونو له امله 14 تنه مړه شوي او 9 زخمیان دي. د افغانستان د بیړنیو حالاتو لپاره وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر ټولو زیات ځپل شوي دي. په یوکرین کې سبا د مارچ 1 د ولسمشر انتخابات کېږي. د کاندیدانو لپاره د انتخاباتي کمیشن وخت د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د یوکرین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه امیدواران دي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکنه ده هغه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چینایي ولسمشر شي جین پینګ سره د وینزویلا په اړه خبرې وکړي. له دې سره واشنگتن د ماسکو بیجنګ نه دغه شخړې په اړه مختلف معلومات.
اردن کو سبق شوی زمونږ د 2 ونیزو خبرونو لومبه راته وړاندې کوو. روحانه مستقبل او درغې په سی بیا زمونږه ادبي خبرونه د بختر ستوري اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جینکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جینکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا LHW نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د LHW مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دویم ځل راغی. هغه ویلي چې دا کمی خزی اتم او لسم پاس دي دیو په کورونو ناست دي او څنګه شي کولې او دا دهی علاقې چې کوم کلی دي خارون هم تاسو ته د پیښور د خارون هم پته ده د کلو نه بتر دي. په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزی چې دیانو باندې ان ترین خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچنو چې دا به دومره کامیابی کی خو هغه د یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناشې چې دا د فلټر او زړه د دې خپل علاقې خدماتو کې لکه LHW یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 بادي اوس 1500 شوې ده. هغه پوره خپل 2 ګلیانې هغه کې چې هغه د ماشومان او د مور او د ماشوم د صحت لپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسفه پته ده، د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي، نو هغې کې هغه هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لیکن زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر میں زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کئی ز روزانہ دو جنہ کئی وزٹ کو میش کی ز اتوار نہ علاوہ 30 جنہ کئی وزٹ کو دا دا ز زما غید و رجسٹر عالم د ز فصیل تزم چنن تاسو کما حامل خزہ کتل دا کم ماشوم کم ریفر کړي دے.
دا راز د ایل ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بیبی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سي د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورکړه باکې دا چې کورونو ته تلو لپاره به دوی
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجه به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایدو باندې پوه شو هغې اوس چې دین په خپل باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوئ. بلکه میموریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حامله به وي او هغې به حفاظتي ټیکې نه لګولې د دې په مشورو باندې هغه ته فائدہ اور رسیدل چې لکه هغه یو دا ټیکې لګي کم کم ځکه چې هیلت ورکرانی دې موږ سره او ډیوټي کوي دا غي کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا غي په نسبت کم ځکه چې هیلت ورکرانی نشته دي نو هغه علاقہ هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دي.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ وشو چې هغه کې اویرنس راغی اوس یو خزه مړه کا هغه انکرین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ډبلیو هغه د دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندي به ماشوم بلا دا لسو میشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار ته خامخا چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړئ ټولې خزه خاندانی منصوبه بندي کوي درې کال څلور کال هغې د وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ډبلیو دا کمه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي د هغې نه نه چې زموږ د ایل ایچ ډبلیو نه.
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغو به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خراب شوله به سخت شوي دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو ورته ویلي دي هسپتالونو لې بوتلي دي دغه لې بوتلي دي تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینی بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ایل ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلې ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي نو هغه خو بیا نه زیاتیږي. ماشوم دې نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دی به ول کور کې ول سپیر کوي خود کوو یو شی خود کوو بل شی هغه بیا د هر سنه چې د ماشوم به پیدا شو نو خزو به ول خپل پی نه ورکول چې هغه خو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه ټول قوت مدافع دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د صحت د ښځینه کارکوونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې به واورئ د صحت له دغې منصوبې عامو خلکو ته څومره ګټه رسېدلې او په خپله ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبد تاول ځان زما د ممند کور نه نو د دسي کور نه نه تعلق د چاغي دوی چې دا خزه کور نووم وتل قادر څه دا خزانه ده زه چې پیله ځل رالمه تاسو یقین ته زه به دا رشکه چې غر ناری کې ګاډې دی نه به هم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروا نه زه لارې کې روان یم زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څو کوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14000 ټول ماشاءالله د دسي کورنونو دي خد پښتنو دومره کانفیډنس ورکه راغلي دي چې هغه دونه تکړه شو دونه خوشاله دي چې موږ خپل کور بوجو چې هغه د ټول ماشومان جنکۍ کې دي ټولونو کې اچولې دي سبقونه وي موږ د ډیرو ال ایچ اس لونه چې دي ام اے بی اے ګریجویشن یا هغه خزیږي چې هغه د اتم پاس کړو په کور کې ناشې نن دا هغه د کر د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جنکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا خزی راووتلی او حالات یې وکتو دنیای وکتل او وی کتل چې خزه څونه اهم ده موږ ته خپل دا نه پته چې موږ هم زموږ سهمیت شته موږ خو چې بس موږ خزی زموږ د سر اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت دی کور لا وطن لا دی لا کیله چې بس موږ په خپل ځان فخر محسوسو.
دا راز نور جهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلی چې د ژوند گاډې به خزی او سړی په شریک بیایي کنه خزی په کور کینی او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سی واشي. نوموړی د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چروزی نو انسان ته ډیر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټریننګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو لپاره د خپل کور لپاره خپل ځان لپاره دې ته چې دینو ډیر زیاته چې دینو معاشي فائدہ رسي او اوس ټول کې تنهاګانې ډېرې زیاتې کمې دي راځان بیا پوره به حاصل وي هو لکه فل حال د نشنه بیا مخ دي نو زه وینم چې لکه شته دې فائدہ وته بالکل دې ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او مېرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګار ناستې دي.
زه غوښتم دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او مې سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو څه ضرورت پاتې نشو لري هیلپر کا پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې ار یو کس په خپل لکه راتل غواړي موږ سره په از ولنټیر په فولیو کې چې کوم جن کې کار کوي دا غي عمده کا خواهش دي چې موږ لري هیلپر کا پروګرام ترا شو او کو بیا د چا شکو شو به نو زه غي ته دا کول غواړم چې ډیر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځیدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول د صحت مشوره ورکول او هغه ته خو نه کول دا یو چې دینو عبادت کی راځي او دوی دراشي او دې پروګرام کې شامل شي د خلکو خدمت وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کی ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د استاد سعد الدین شپون په هنري او داستاني نثر د لیکوالو او کرکتونکو نظریات په یو رپورت کې ولرو. بیا به په اسلام آباد کې د ځوان شاعر او مدني فعال نسیم مندوخیل سره د هغه په شاعرۍ مرکه خبره کړو او په ننګرهار کې به د شعر د ورځې په مناسبت د جوړې شوې مشاعرې حال هم په رپورت کې درکړو. لومړی رپورت ترازو په تیری یوې پیړۍ کې چې داستانی او هنري ادبیات لیکل په پښتو کې رواج شوي، په لر او بر کې په زرګونو داستانی اثار لیکل شوي او خپاره شوي چې هر اثر یې په خپل ذات کې ځانګړتیا لري. خو یو شمېر لیکوال او کره کتونکي په دې باور دي چې په اوسني اثر کې چې په داستانی ادبیاتو کې کومه خوږه او روانه ژبه استاد سعد الدین شپون کارولې د هر لیکوال په وس پوره نه ده. د استاد شپون په هنري نثر موسوتن لیکوال او کرکتونکي په دې رپورت کې درغغولې دي. د داستاني اثارو لیکوال او کرکتونکي نصیر احمد احمدي وایي استاد سعد الدین شپون د ولس لخلې نه خبرې راخلي او په هنري بڼه یې بیرته ولس ته ډالۍ کوي.
شپون صاحب په نثر کې معمولا تر ډېره هڅه کړې ده چې لنډې جملې وکاروي. لنډې جملې په داستاني اثارو کې ډېرې مهمې دي. مهمه په دې ده چې دغه عادي چې موږ تاسو خبرې کوو لنډې جملې کاروو او لنډې جملې د لوستونکو له ذهنه نه وځي. لنډو جملو کې لوی مفهوم نغښتی ده. بله خبر دا ده چې د شپون صاحب د ژبې د خوږوالي یو بل مهم اړخ دا ده چې هغه سندي ژبه کاروي. که یو څوک چې دا اثار ولولي خامخا به ورته خاندي. دا خپله د یو مهارت و. د انسان خندول په لیکنه کې مشکل کار ده، خو شپون صاحب دغه کمال درلود.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریلی باجوړی وایي سره له دې چې د داستاني اثارو د میتود له مخې په کار ده چې ادبی ژبه وکارول شي، خو استاد شپون دا کرخی ماتی کړي او په ولسی ژبه یې تلفات هنری لیکنی را پریخی دی.
شپون صاحب زمنګ د پښتو په معاصر نثر کې له هم ځنګړی لار لري. د ده نثر ډیر خوږ او روان دی. کلیوالي اصطلاحات، متلونه او ځینې نورې خبرې چې په ولس کې رواج دي په هماغه ژبه پکېږي او سړی داسې فکر کوي چې شپون صاحب په دیره کې ناست دی او موږ ته کیسه کوي. که څه هم ځینې خلک په دې باندې انتقاد کوي، مثلا د داستان لیکنې اصول وایي چې د کیسې ژبه باید ادبي وي او د ډیالوګونو ژبه خپل هماغه کرکټر ته د هغې سطحې او سویې ته ورته ژبه استعمال شي.
لیکوال او کرکتونکي امرالله امید هم د استاد شپون د داستاني اثارو په تاثر کې وایي چې نوموړي په داستاني ادبیاتو کې هغه څه په خوږې او روانې ژبې رقم کړي
چې نور لیکوالی لیکلو نه عاجز دي.
تر کومه ځایه چې زما برداشت د استاد سپون د نثر نه دی، زه باید داسې ووایم چې په ټوله معنا د هغه نثر هنري دی. یو ډول طنزیه، طغیان او اخلاقي شوخي هم پکې شته دی. ځینې ځایونو کې ځینې پولو ته هم دی کتلي چې دا په خپله یو ډول جرأت ده کړی دی. کوم توکي چې موږ د هنر ګورو، کومې مرغلرې چې موږ په شعر کې لرو، هغه د ده په نثر کې موندلی شو. نو په یو ډول ویلی شو چې د نثر یعنی هغه جواهر چې د شعر دی هغه ټول د ده په نثر کې شته دی.
استاد سعدالدین شپون د خپل ژوند په اوږدو کې پښتو داستاني ادبیاتو کې تلپاتې آثار خپاره کړي چې ګټلی د بنګي غاړه، و نو یو شپونو، شینتاغې، د سمس یاران، ښایستو، د مچۍ ځاله او شینخالۍ پیدا شو داستاني آثارو یې د لوستونکو پام ور اړولی دی. استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او د 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابره به د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او خاکی جسد یې د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرخکانو په سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، نسیم مندوخیل چې د جنوبي پښتونخوا ژوب سره تعلق لري او نن سبا په اسلام آباد کې اوسیږي، نه یوازې دا چې شاعري کوي بلکې مدني فعال او خبریال هم دی. له نوموړي سره د هغه په شاعرۍ زموږ همکار سراج زهیر مرکه کړي، په ګډه یې اورو.
نسیم مندوخیل، شاعرۍ اړخ ته څنګه راغلی یې؟ کوم وخت نه دې شاعري شروع کړې ده؟
زما په خیال هر انسان چې کوم دی په خپل ځان کې خپل صلاحیتونه لري چې الله تعالی یو قدرت ورکړی وي. په ما کې به دننه یو شاعر و، هغه راژوندی شو او په دې نه یم خبر چې څنګه. تقریبا د 4.5 څخه زه شاعري کوم.
حادثاتي طور باندې ته شاعر شوی؟
نه، حادثاتي طور خو ځکه نه شو ورته ویلی چې ما تاسو ته اول وویلو چې هر انسان کې یو فنکار وي، څوک بیا آرټسټ وي، څوک شاعر وي، څوک مصور وي، خو دا هغه درایستلو بیا خپل ذریعہ وي. خو زه په نام ټولګي کې هم په 1904 نوي کې زموږ یو تر مکان او پاکي ګلونه ملونه او پاکي مشتللو نو اسې پروت یم او دا شعر ما توسم یاد خو جوړ نه دی. دا خپل فکر وي، په ځمکه پروت هم اسمان ته مې کتل ډیر، په ذهن کې مې ته وې او تا ته مې کتل ډیر.
دا څوک چې ستا په فکر کې او تا ته کتل او تا ستا په ذهن کې راغله؟
زه اوس هم وایم، اکثره زه سوچ کوم ډیر خلک وایي زه مین یم کنه، بیا زه شاعر شوم او داسې شوم. زه اوس هم هغه په خپل زړه کې دا احساسوم، د هغه وخت نه تر اوسه پورې چې زه مین یم، په دې نه یم خبر چې په چا مین یم.
دا نه ته وایې چې په شاعرۍ کې په کم صنف باندې تبازمایي کې؟
غزل لیکم، نظم لیکم، نثر باندې مې هم تبازمایي کړې ده. په مختلف وختونو کې به مختلف مضامین لیکلي دي او افسانه هم یو دوه درې افسانې مې لیکلي دي، خو زیات تر غزل او نظم.
تر دې دمه کوم کتاب چاپ ته تیار دی یاري چاپ کړی دی کله ګورین کو ته وایي؟
کتاب خو زما په 2012 کال کې زموږ ملګری دی شاعر بارکوال میخیل هغه کمپوز کړی دی. هغه ورځو کې به ما زموږ یو مشر ده حسینه ګل تنها په نوم باندې چې اوس سیده حسینه ګل لیکي، هغه ته ما ویلو مال زما نوم نسیم ګل دی او ساسو حسینه ګل دی او زما مشر ما ته د کشر ورور په نظر ګوري، نو په دې باندې به بیا تاسو سریز لیکي. وایي سیده ټیک ده. نو بیا هغه حالات داسې شو چې اوس 2012 نه 2019 کال شروع دی، اوه کاله په منځ کې تیر شو خو ما چاپ ته لا نه دی ورکړی.
نو کومه اراده لري؟
اولینا دا کم شاعر ودا سی وی چې دا کتاب کمپوز وی او دای بوای چې یار دا دی همدا سی پاتې شي.
نسیم مندوخیل چې تا خو شاعری کړی دا، نظم دیم لیکلې، غزل دیم لیکلې دی، نظم غوریدوم که ته بس
یو غزل به وړاندې کوم. ځکه چې وای درد یم ز سړی کیم پر هر یم، درد یم ز سړی کیم پر هر یم، څنګه وینې وینې ټول بشر یم، او لوی خسته وطن لرم خوسه وکړم، لوی خسته وطن لرم خوسه وکړم، چا ظالم نظر کړم در په در یم. خو یو طرف ته مړ شوم د اسلام په نوم، یو طرف ته مړ شوم د اسلام په نوم، بل طرف ته مړ په لوی سنگر یم. وای ما خو خپل خویندې نن سرتور کړې، دومره خو اسمانه ستمګر یم. نوره نړۍ ګوره ایجادات کوي، زه پښتون مرګونه کړمه نر یم. موږ په یوه کرښه بیرادینه شو، زه که پروت په لر یمه کبر یمه، زموږ د مشرانو نفاق وګورې، نن دانه وانه چې ټول ټبر یمه. ژوند غواړم امن غواړم دلته خو بیا هم په نامه د ترهګر یم راشه د نسیم د ژنه وپوښته ویشتې دشمنانو په ځیګر یم څنګه وینې وینې ټول بشر یم
بختر ستوری گرانو مینوالو تیر اونۍ د ننګرهار اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د شعر د ورځې په مناسبت مشاعره جوړه شوې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم وایي د شعر د ورځې د لمانځلو په مناسبت یې ځکه مشاعره جوړه کړي چې ځوان نسل د شعر په اهمیت او ماهیت باندې وپوهوي.
هدف د دې نه دا و چې موږ دغه ځوان نسل ته وښیو چې شعر اصلا څه دپاره لیکل کېږي. د شعر د لیکلو هدف دا دی چې موږ په ځوان نسل کې او د ټولنې په افرادو کې څنګه ویښتوب رامنځته کولی شو، د دوی په ذهن کې څنګه انګیزه خلق کولی شو، او دوی څنګه کار زیار ته رابللی شو تر څو پورې زموږ وګړي نور زموږ د خپلې خاورې په خلاف استعمال نشي بلکې د خپلو ملي منافعو دپاره د هغوی استعدادونه وکاري.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو هم پکې عزت الله زواب و. د هغه د غزل څو بیتونه سدارنګي وو.
باران پکې شیبه شیبه وریږي پسرلی دی، ګلونه له یو بل سره خندیږي پسرلی دی. زما خو دا د خپلو افغانانو رواج خوښ دی. ڈولو ندی اتن کوی گڈی کی پسر لے دے. رازا مبارکی بد نوروز دورز درکم. رازا چی حسی وقت درنا تیری کی پسر لے دے.
درویش ازل بیا په خپل نظم کې د پسرلی پر رنگینیو کې د خپل تخیلی کیپ انزور ورګډوی. د هغه د نظم یو برخه صدا رنگ و.
دته دومره خسته ستا خدای سمره خسته وی دوم بولې لاندې کنده دغه زې سمره خسته وی نن مې پام شو ستا کوم خو تور په کې سمره خسته وی نن مې پام شو ستا کوم خو تور په کې سمره خسته وی سپینې نورې کوم خوړې دا ټیګې سمره خسته وی لټې سترګې رنم رنگ مسړې سمره
په دې مشاعره کې محب الله محبوب د شانواز باقر هغه نظم ولوست چې باچا ته یې لیکلی و. د هغه د نظم یو بند یې ستاسې په وړاندې ږدو.
زما د ډېر ځپلي قوم باچا خبر واوره، په دې سپېڅلي مقدسه خاوره جنگ ولې دی؟ د دې حالاتو په قفس کې ولس تنګ ولې دی؟ د دې ښایسته وطن تقدیر داسې بدرنګ ولې دی؟ د محبت نه د نفرت قد دومره دنګ ولې دی؟ د هر سړي سره د خوب سوره تر څنګ ولې دی؟ د قلمونو څوکې کړي دومره زنګ ولې دی؟ هر یو وګړی د دوران وطن ملنګ ولې دی؟ د هر چا لاس په پول وینو باندې رنګ ولې دی؟ زما د ډېرې ځپلي قوم باچا خبره وکړه.
د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی به د روانې میاشتې په دوران کې د نارنج ګل مشاعرې او دودیزې میلې ترڅنګ یو شمېر نور هنري او کلتوري پروګرامونه هم ولري. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
نو لینی میں چنا میں دیا یارا نم گ
رب جان در کنو کر شمار میں بنوے یارا نام بنوے فخر بہتم چیا سر شمار میں بنوے یارا نام بنوے خیر دے کا خلق مات کاندی پہ گرو نوائے میں بنوے یارا نام بنوے ہائے وائے وائے میں بنوے یارا نام